پروگرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د امریکا د فدرالي څېړنو اداره وایي مخکنی ولسمشر او راتلونکو ټاکنو ته د جمهوري غوښتونکو نوماند ډونالډ ترامپ د ترور له یوې هڅې روغ وتلی دی. رویټرز خبري اجانس د دغه ادارې په حواله لیکلي چې د نوموړي د ترور دغه هڅه پرون د سپتمبر په 15مه په فلوریدا کې د ترامپ د ګلف د کورسه بهر شوې ده. که څه هم خبر کې د ترامپ د وژلو د هڅې نور جزئیات نشته، خو رویټرز د پولیسو د سرچینو په حواله ویلي چې له کورسه بهر ډزې شوې دي. د افغانستان د مخلو جمهوری نظام یو پخوانی مرستیال ولسمشر او پخوانی قومندان مارشال عبدالرشید دوستم د طالبانو په وړاندې د یو موازی حکومت د جوړولو غږ کړی دی. دوستم او د طالبانو د مخالفو ډلو اکثرو مشرانو په ترکیه کې د افغانستان د نجات لپاره د مقاومت عالی شورا جوړه کړې او پرون په همدې اړه یوه غونډه کې ښاغلي دوستم دا خبره کړې. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په هرات کې د 15 ښوونځیو او مدرسو د بیا رغونې چارې پیل شوې. دا خبره د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په یو بیان کې کړې ده. د بیان له مخې په دغه ښوونځیو او مدرسو باندې بعد څه باندې 40 میلیونه افغانۍ لګښت راشي. د فوټسال په نړیوال جام کې نن څلور لوبې کېږي. په تر ټولو مهمه یوه کې به د اتلولۍ مدافع لوبډله پرتګال له پاناما سره مخامخ شي. پرون هم د فوټسال په نړیوال جام کې افغانستان خپله لومړنۍ لوبه له انګولا څخه وګټله. او د اسرائیل پاوز تایید کړی چې په غزه باندې 13 دسمبر د دوی په یوه هوایي حمله کې په ډېر احتمال 3 تنه اسرائیلي یرغمل وژل شوي دي.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارې مولوی وي متفاوت زاویې د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو تحلیل ته ځانګړي و مورس کې مو هرکلی کوم. نن د نړۍ له داسې جاپانی کمپیوټر خبرې کوي چې تر اوسنیو عامو کمپیوټرونو سرعت زر چندل وړ دی. د نړۍ له دوا داسې مینانو مهم خبروم چې د آتش په تکاله ګډ ژوند هر ساي یو ځای واخیسته او په یو ځای باندې ساور کړه. چین نه مهم خبروم چې وی کمپنۍ د زړو کارمندانو د رخصتولو لپاره غیر قانوني دسیسه جوړه کړې تر څو یې اسانه رخصت کړي. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سرټکی. لوی دیس کې د افغان ډیپلوماټیکو استازولۍ او دردونکې زوال یو اروپאי سرچینه وایي د طالبانو لزده ډک عمل او د سفارتونو ګډوډي او لوجبه ډیر ژر اروپا کې نور ګڼ سفارتونه هم وتړل شي او د افغانستان د استازولۍ سنگرونه به ونړيږي.
فکر کوم په قانوني لحاظ باندې مجاز نه وسیږي ځکه سفارتونه خو هم مصارف لري او هم عایدات لري، نو دا باید معلومه شي چې وخت چې حکومت نسته دا دغه سفارتونو مصارف د کوم منبع څخه راځي او که مثلا بیا هم حکومت نشته را چې دوی ورته دغه عایدات چې دوی ترلاسه کوي دا کوم منبع ته ځي.
تاسو که داسې فکر وکړئ چې د یو نکاحت یا وکالت خط د برابرولو دپاره چې یو هیوادوال د یو ځای نه بل هیواد ته سفر کوي د دې دپاره شاهدان ضروري دي، نو شاهدانو دپاره ویزا پکار ده، دوی د سفر مخارج پکار ده. دا یو عالم مشکلات، اقتصادي مشکلات او ستونزې افغانانو ته پیدا کوي سره د دې چې سلهاو زره افغانان اروپا او همداسې په نورو هیوادونو کې دوی میشت دي.
په هیواد کې د ښوونځیو نوم نښان ورکېدو ته اندېښنې. طالبان ویلی یو کال کې 60,000 مدرسې جوړې کړې، تر 3 میلیونو زیات طالبان ورزی او 14,000 دینی مدرسې نورې هم جوړې. د دغه ډلې حکومت مکتبی نصابونو کې هم ګوتې وهل زیات کړې دي.
تاسو کپیا دوی د طالبانو په تیر تحریک کې هم مدرسې د دې په مخه باندې جوړېدلې چې طالبانو په خپل جنگیالي التپ کې ساتل. کله چې به جګړه سخت شوه مدرسې به یې ورته رخصت کړې. د طالبانو اوسنۍ مدرسې هم د دې په مخه باندې جوړېږي چې طالبان خپل د جګړې فکر په دغه مدرسو کې ترویج کړي او دوی لا هم په جګړه باور لري او داس فکر کوي چې دوی پراتونکي کې یا مخته یو بل جګړه لري.
هغه ولې چې بیا دغه شهر هغه ویل چې تاسو اصلي شین زده کوي، نو هغه د کورسونو کې زده کوي. د دې تعلیم کې دا مسله صحیح ده چې اصلي شین پکې نشته. دا زه انتقاد کوم او دوی لپاره کوم د اصلاح لپاره یو کوم چې دا به پکې زیات شي.
د ټاپي پروژې د بسوګۍ څلورم واده دغه پروژه ډیر ښکاله وشول چې څو ځل پرانستل شو، خو دا ځل پکې د پروژې مهم دول وري هند او پاکستان حتی لیدل شوی هم ندی. البته د طالبان مخالفانو دا د یاد ډلې د حکومت لخوا سوداګریز اعلان بلل.
په افغانستان کې د سیو حکومت نشته سي د هیوادونو یا د نړۍ لخوا رسمي پیژندل شوی، نو دغه ته د هندو او پاکستان د حکومتونو لیوالتیا لدې کبل ماته ښکاری سي نشته. پکې
دا یوازې د یو حتی د هیواد په کچه باندې هم دا امکان لري چې د بشري لپاره هم سپور هم دولتي او هم نړیوال لوی مالی انسټیټیوشن لري لکه ایشین ډیولپمنټ بانک د نور رسمنټ، یعنی د ټول وزارت چې دا سی پروژه په لوی سطح باندې تطبیق شي.
په لندن او ناروی کې د افغان سفارتونو له بندیدو وروسته په اروپایي حکومتونو کې وی افغان سرچینې د نوم نه خودلو په شرط ازادي رادیو ته ویلي افغان سفارتونو او قونسلګری او له سقوط وروسته د خدماتو په مقابل کې تورې پیسې اخیستي چې خپل قانوني مصارف پرې نشي پوره کولای. نو له همدې مسلې نه په استفاده او د اروپایي هیوادونو تعامل د ترلاسه کولو لپاره طالبان له دوو استازولیو د افغانستان قانوني مالی او قونسلي صلاحیت سلب کړی چې لامل به نږدې راتلونکي کې ګڼو اروپایي هیوادونو کې نور سفارتونه هم بند شي. د سرچینه وای د استازولۍ بندیدلو فیصله اصلا د اروپایي هیوادونو لخوا نه ده، بلکې دغه سفارتونو ته له افغانستان قانوني مالی او قونسلي ملاتړ نه رسیږي او دلته د دوی د تور پیسو په بدل کې خدمات د سفارتونو مصارف نشي پوره کولای، نه هم خلک ورته د اسناد او د تایید لپاره د پخوا په څیر مراجعه کوي. د سرچینې په وینا اروپایي هیوادونه په دې باور دي چې د سفارتونو مالی ملاتړ د دوی دنده نه ده او د طالبانو حکومت هم دوی ته د منلو نه ده، نو ځکه لا استازولۍ د بندیدو غوښتنه شوي. البته د سرچینې په خبره چې اروپایي هیوادونه په دې فکر کوي چې څنګه د افغانانو د هویت د تثبیت د اسنادو تایید او د پروسس لپاره نوې لارې پیدا کړي، چې لمنځه د جرمني ایالتي شوراګانو په دې تړاو بحثونه هم پیل کړي دي.
اروپایي هیوادو هم دغه اقدام د دوی د غوښتنې پر اساس کړی دی. بل موضوع دا ده چې سر په سلو کې مملکت اوس د طالبانو په لاس کې ده، د پخوانی حکومت نمائندگی په افغانستان کې نشته، د افغانستان په هیڅ راځي باندې هغوی حاکمیت نه لري، نو په دې لحاظ باندې د دوی موجودیت په سفارتونو کې هم فکر کوم په قانوني لحاظ باندې مجاز نه اوسیږي، ځکه سفارتونه خو هم مصارف لري او هم عایدات لري، نو دا باید معلومه شي چې وخت چې حکومت نسته ده د دغو سفارتونو مصارف د کوم منبع څخه راځي.
بلخوا په اروپا کې وی برحال ډیپلوماټیک سرچینې ازادې رادیو ته ویل کابل سره د قونسلي خدمات او مالی لګښتونو نه شریکول پر سر د سفارتونو اختلاف او د کابل لخوا د دغه استازولۍ بې اعتبار اعلانولو یا بې ځای ازد نیواز اروپایي مشتي افغانان لستونز سره مخ کړي، بلکې افغانستان ته هم ضربه رسولې، ځکه د یو مشروع نظام پر رامنځته کېدو به دغه هیوادونو کې بیا ځل د افغانستان د استازولۍ پرانستل ډیر سخت وي. خو د مونچن قونسلګری یو سرچینه بیا وایي طالبان هغه سفارتونو ته چې د دوی د حکومت سره تعامل ولري نږدې راتلونکي کې په دوبۍ کې پاسپورټونه چاپي او ژر به په برېښنایي تذکرو د پاسپورټونو ویش هم پیل شي.
یو عالم مشکلات، اقتصادي مشکلات او ستونزې افغانانو ته پیدا کوي، سره د دې چې سلهاو زره افغانان په اروپا او همداسې په نورو هیوادونو کې دوی میشت دي. خو زما باور داسې دی چې اروپایي هیوادونه اوس په دې فکر کوي چې د دې مشکل د حل لپاره کومه بدیله لار چې هغه حقوقي بڼه هم لري پیدا کړي، او زه په دې باور یم چې حتما به دا مشکل رفع کیږي، ځکه د یو تعداد ډېرو افغانانو کوم چې دوی روزمره د ستونزو سره مواجه دي د دوی مشکلات ورځ تر بلې ډېریږي.
او سره لدی چې طالبانو بیا بیا ویلی وو د مدرسې او خونځي ترمنځ به فاصله کمی کی، خو تازه د دې ډلې د پوهنې وزارت ویلی یوازې تیر یو کال کې نږدې 6000 مدرسې جوړې کړې دي چې ورسره دم غړې هواد کې د خونځي شمیر له مدرسو کم شوه دی. د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي زده کړو مرستيال ملا کرامۃ الله خوند وای دم غړې ټول هواد کې 22015 مدرسې فعال دي چې 3 میلیونه او 6700 طالبان پکې زده کړې کوي، خوش 4000 نورې مدرسې به هم زر جوړې کړي. هغه ټکی چې څو ورځې مخکې یو طالب چارواکي هم ویلي و طالبان به نږدې راتلونکي کې د مدرسو شمیر څلوېښتو زرو ته لوړ کړي، تر دې چې ازبکستان غوندې هیواد هم چې خپله خاوره کې د ګیرې په لرلو بندیز لګولی، خو وایي د طالبانو په غوښتنې بلخ کې په شپږ میلیونه ډالرو د یوې سترې مدرسې د جوړولو چارې پیل کړي دي.
دا اوس چې طالبانو مدرسو ته کوم نصاب جوړ کړو، الحمدلله الحمدلله، دا عجز غریب فقیر مسکین سړی موږ لاړو د وزارت تعلیم تربیه وزیر صاحب عبدالله هغه سره ملاقات مو کوم، ورته ویل چې دا صحیح نه دی، اوس خو تاسو د هغه جوماتونو د مدرسو طالبان ملایان مه روزئ، اوس خو تاسو حکومت کې داسې ملایان وروزئ، داسې طالبان وروزئ چې هغه بانک وشي چلوئ، هغه اقتصاد باندې پوه شي، هغه تجارت باندې پوه شي، هغه انګلیسي باندې پوه شي. نو دا نصاب کې لږ تغیر او ترمیم وکړي او دې کې حکومت مسلې موږ سره ډېر قابل خلکو، نو موږ به چې دی در سره مرسته وکړو. بیا هغه ویلې چې دا نصاب راغی، نو ما د خپل وزارت متخصصین ټول کړو، ترمیمات مو پکې وکړو، بیا مې کندهار ته ویلو. هغه ویلې چې بیا دغه شی راغی، ویې ویل که څوک اصلي شیان زده کوي نو هغه دې په کورسونو کې زده کړي، دیني تعلیم کې دا مسله صحیح ده چې اصلي شیان پکې نشته، او دا زه انتقاد کوم او دوی دپاره کوم د اصلاح دپاره نیوکه کوم چې دا باید پکې زیات شي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو په واکمنۍ کې له دریو کال راهیسې ګڼې مسلکي لیسې په مدرسو بدلې شوې، او اوس مهال په هیواد کې د عصري علومو د ښوونځیو شمیر 13,000 پاتې دی، شپږ میلیونه نجونې پکې له زده کړو محرومې دي، او طالبان چې درګرده د دغو ښوونځیو له نصاب نه مضامین کموي، له نړیوالې ټولنې هم غواړي چې د ښوونځیو مصارف دې پخپله ورکړي. په داسې حال کې چې تازه دې ډلې ښوونځیو او مدرسو ته د 30,000 ملایانو د استخدام لړۍ هم روانه کړي. راپور نشته چې تازه طالبانو د خونځې ول نصاب نه د ژوند په هن یو نور مزامین هم وستلی دي، او د امارت پیژندنی مزون په ګډون یې ګڼ د مدرسو کتابونه ورزیات کړی دي. د غراز د طالبانو د پهنې وزیر ولایتي رئیسانو سره یو ګډ کانفرنس کې له دوی غوښتنه کړې ده چې د ټولو شخصي او دولتي خونځو یا هم تعلیمي مراکز او اړوند کتابخانو نه د حنفي فقه پرته دینی کتابونه راټول کړي.
تاسو که په یاد وي، په دې طالبانو په تیر تحریک کې هم مدرسې د دې په مخه باندې جوړېدلې چې طالبانو به خپل جنگیالي التپ کې ساتل، کله چې به جګړه سخت سو مدرسې به یې ورته رخصت کړي. د طالبانو اوسنۍ مدرسې هم د دې په مخه باندې جوړېږي چې طالبان خپل د جګړې فکر په دغه مدرسو کې ترویج کړي، او دوی لا هم په جګړه باور لري، او داس فکر کوي چې دوی په راتلونکي کې یا مخته یو بل جګړه لري. که په ټولنه کې د دینی علومو د ترویج خبره وي، نو دینی علوم په متخصصین یې دومره زیات نه دي په کار سي له یوشتو زرو مدرسو فارغ سي، او که ابتدایي زده کړې په مسجد کې کیږي، طالبان ولې په مساجدو باندې تمرکز نه کوي، باوجود چې په صدر اسلام کې هم مسجد د یوې اسلامي ټولنې لپاره د دینی زده کړو هغه اساس او بنیاد بلل شوی دی، خو د طالبانو مخله دغه مدرسونه خپل جګړیز فکر تعمیم او ترویج دی.
او داسې ښکاري چې د امریکا د ولسمشرۍ لپاره سیاسي منډو تر وړو کې افغانستان او د افغانستان جمهوري دولت سقوط د امریکا په سیاسي چاپیریال کې تاوده بحثونه پارولي. تیرونه د امریکا په تیر شل کلن تاریخ کې کمالا هیرس لومړنۍ لوړپوړي امریکایي چارواکي او د ولسمشرۍ نماینده وه چې طالبانو ته یې د ترهګرۍ ډلې نوم کارولی، او د ولسمشرۍ بل نماینده ډونالډ ټرمپ یې طالبانو سره د مذاکراتو او د امریکا کمپ ډیوډ ته د وتلو له امله ملامت کړی دی. دواړو چې تیرونه د امریکا د اساسي قانون مرکز کې د ولسمشرۍ مناظره لرله، د افغانستان په مسله کې یو تر بله په نغړې باندې سره تورن کړل. ډونالډ ټرمپ ویلي افغانستان د ځواکونو د ایستلو موضوع کې د بایډن او کمالا هیرس نغړېو او ناسنجول شوی وو اقدامات روسیا زړور کړ چې په اوکراین برید وکړي. ټرمپ دغه راز نیوکه وکړه چې افغانستان د ځواکونو ایستلو شرمونکې شیبې پر مهال د ګډوډیو په تور تر اوسه یو امریکایي جنرال محاکمه نشو، خو کمالا هیرس بیا ویلي دا ټرمپ چې طالب ترهګرو سره په مذاکراتو افغان حکومت څنډې ته کړ، پر افغان حکومت 15,000 خطرناک ترهګر خوشی کړل، او حتی دغه ډلې د امریکا ډیوډ کمپ ته هم دعوت وله. دغه راز د بایډن د ادارې منتقد او د امریکا د کانګرس سیاسي کمیټې مشر مایکل مکال هم د افغانستان د سقوط په تړاو خپل راپور داسې مال خپور کړ چې د امریکا ولس د نوي ولس مشر د انتخاب په تړاو 6-5 کې ګیر دی. دغه راپور کې زیاته ملامتي په زلمی خلیزاده چول شوې چې د مکال په وینا حتی امریکایي جنرالان اختیار کې اچولي وو، افغان حکومت منځوي کړی وو، او په خپل سر طالبانو سره پریکړه کړې دي. دی راپور کې د بایدن او ترامپ په ادارو هم سخت نیوکه شوه چې د زلمی خلیلزاده او سپینې ماڼۍ لخوا رد شوه. خو په یاد وګد راپور کې له سقوط وروسته د کابل هوایي ډګر مخې ته په امریکایي ځواکونو ځانمرګ جبریدونه هم یاد او پکې ویل شوه چې د دغو بریدونو زیاته برخه ثبوتونه ونزورونه امریکایي ځواکونو لمنځه وړي او یا حتی طالبانو هم له برید وروسته په امریکایانو ډزې کړې دي. هغه ټکی چې تر اوسه هیڅ ښکارا نو یاد شوه. همدې کمیټې تیرونه د افغانستان د سقوط په مسله کې د امریکا خارجه وزیر انټونی بلنکن یو بار بیا احضار کړ. د کمیټې مشر مایکل مکال ویلی د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن باید د رواني سپتمبر په 19مه کمیټې ته حاضر شي، ګنینو جرګې ته په سپکاوی باندې تورن شي.
زما په نظر باندې دا د دوی د انتخاباتي کمپاین د شعاري و برخه ده چې دواړه غواړي غاړې خپلو په اصطلاح د همکارا هغه اشخاصو ته یا هغه خلکو ته چې دوی ته رایه ورکوي هغوی ته دا وښیي چې دوی درست دي او د بل غلط کار کړی ده. نو دا د انتخاباتي کمپاین برخه ده، نه د افغانستان دپاره یا د جنوبي آسیا دپاره پالیسی یا ستراتیژي د بدلون خبره. د افغانستان په اړه باندې د امریکا د حکومت ستراتیژي یا پالیسی فکر کوم ثابته ده. دغه اوسنۍ کومه پالیسی چې ده، دا پالیسی به تر یوې اوږدې مودې لپاره ادامه وکړي. دا خبره زه په دې اساس کولای شم چې د طالبانو سره قرارداد په دوحه کې د ټرمپ ادارې کړی وو، اما د هماغه قرارداد تطبیق اوس د بایدن ادارې په تیرو تقریبا څلور کالو کې وکړ. د قرارداد پر اساس یا په ټایم ټیبل کې یا په تقسیم اوقات کې به تغییر راغلی دی کې چک نشته، اما دا غین علاوه نور مسائل لکه په افغانستان کې د خیریه کومکونو تداوم، د افغانستان څخه د خپل ټولو ځواکونو راوستل، یا مثلا د افغانستان د پخوانی پرځول شوی حکومتونو دغه جنگی ډلې چې اوس جوړې شوې دي یا خو دې خو د دوی نه حمایت کول یا پر رسمیت نه پیژندل، دا ټول هغه څه دي چې سړی دا ویلې شي چې دواړه غاړې د دوه د قرارداد پر ماده باندې ولاړ دي او دغه پر اساس یو بل سره معامله کوي.
نو په دا واضح ده چې دا د کمپاین یو برخه ده، اما هغه څه چې به د انتخاباتو نه وروسته رامنځته کیږي هغه به دا وي چې د امریکا متحده ایالات چې هر څوک په دې کې انتخاباتو کې برلاسه مومي، نو هغه به د یو نوی پراخ ستراتیجی چې د ټولې منطقې لپاره ده او په هغه کې به اساسي نقطه د چین او د روسیې د پراخ نفوذ د مخنیوي لپاره وي. په دې کې به ټوله منطقه او خصوصا افغانستان چې د ټولې منطقې سره ډیر جیو پولیټیک او جیو اکنامیک او حتی د پولو ډیر پراخه یا په ځانګړې توګه سره موقعیت هم لري او حدود او پولی هم لري، نو د افغانستان او د منطقې به هم په دې دغه ستراتیژیک یو خاص رول وي اټمن.
او طالبانو له ترکمنستان سره د ټاپي پروژې د کارونو بیا پیل خبر داسې حال کې ورکړه چې دا ځل پرانیسته کې د دې پروژې د دوه مهمو شریکبانو هیوادونو پاکستان او هند استازي نه ښکارېدل. د غازو د نلیک د پروژه چې هو کړې شاو خو دیرش کال وړاندې د طالبانو او ترکمنستان د خارجه وزیرانو ترمنځ شوې و. چاري د جمهوریت پر مهال یو بار د حامد کرزي او دوه واره د ډاکټر غنی د حکومت په مهال ترکمنستان او بیا افغان خبره کې پیل شوې وي، خو دا پروژه له سقوط سره سم له یاده وته. د ځل طالبانو بیا خبر ورکړ چې یاده پروژه د دوی رئیس الوزرا ملا حسن اخوند د ترکمنستان خارجه وزیر سره په ګډه پرانیسته، خو په دې اړه نیول شوی مراسمو کې د پروژې دوه مهم غړي هیوادونه پاکستان او هند تر سترګو کېدل. د چارو شونکو ویلي داسې ښکاري چې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ترمنځ د ګازو، برېښنا، انټرنیټ او ترانسپورت دا ګډه پروژه اوس هند او پاکستان ته مهمه نه ده، بلکې پاکستان له ایران سره پام غږی له کلون رئیس غواړي دا نلیکه د افغانستان پر ځای له ایران پاکستان ته تیر شي. شنونکو ویلي د ټاپي پروژې تازه پرانیستي و، خو دله چې د پروژې ارزه کوونکي ترکمنستان او تسهیلوونکي افغانستان فقط توکي نندارې ته وړاندې کړ، خو اخیستونکي هند او پاکستان حاضر نشول. د دوی په باور د ټاپي پروژې د ترانزیت حق به افغانستان ته ترکمنستان نه بلکې هند او پاکستان ورکه یو دا دواړه هیوادونه ک له یادې پروژې ووزي او نلیکه ان تر سپین بولده ک هم تیر شي افغانستان ته ګټه نشته. د دغه شونکو په باور خبر دا وای چې هند او پاکستان د ټاپي پروژې دوم ځل پرانیستي ته د ډیپلوماسۍ په زور راوستل شوی وای.
دې پرانیستي کې وازه ترکمنستان او افغان غاړه موجود وو. سي ترکمنستان د ګازو تولیدونکو او ارزکونکو د افغانستان تحصیل کونکو هند او پاکستان سری د اخستون کی دي اصلي کسان او اصلي غاړي نه وینن. زنه پوګم چې اوس خپل دغه د ټاپی پروژه ستغه مخفف د ټاپی د اوس معنا درلودلی سي، ځکه چې اصلي خریدار نه یو تیو شی ارزکی د هیڅ معنا نه لري. نو کدا پروژه کې اوس مثلا اصلي پنګون هم سي ټول ترکمنستان کې کوي او افغانستان سره همکاري کوي، لار ورته برابرۍ فکر وکړه تر سپین بولدک پورې وغځېدله، لږ وروسته به څه کیږي؟ داسې ښکاریږي د هند او د پاکستان د استازو په نننۍ نشتون کې داسې ښکاریږي چې هند او پاکستان په اوسني وخت کې دغه پروژې عملي کېدو ته لیوالتیا نه لري.
بل خو د جمهوری دولت په خوانی ولسمشر حامد کرزی که څه هم د دې پروژې د پرانیستي هرکلی کړی خو ټینګار کړی چې دغه سي پروژو ته د کادرونو اړتیا ده او باید د کادرونو د پیدا کولو لپاره د نجونو ښوونځي پرانیستل شي. خو د ډاکټر غنی د ولسمشرۍ لومړی مرستیال امر الله صالح بیا ویلي طالبان د ټاپي پروژې د چارو پرمختګ لپاره نه کورنۍ او نه بهرنۍ مشروعیت لري، بلکې په وینا یې دا د طالبانو یو سوداګریز اعلان و چې تیر شو.
غټه مسله داسې ده چې تقریبا 2015 کال کې د پروژې تطبیق لپاره په ترکمنستان دننه کې تقریبا 1400 کیلومتره په اوږدوالي د کومې سیمې نه چې دوی دا استخراج کوي هغه ته دوی دا پروسه سر ته رسول ده. دلته یوازینۍ مسله د افغانستان ده چې دوی دغه ځای کې دغه تطبیق چارې مخته یوسي. افغانستان ورته ضرورت لري او اوس نو ټول مسائل پر افغانستان چې دغه لدغې خاورې تیر شي، یعنی مونږ دې ته خپل ضرورت لرو چې دغه ترانزیت نه استفاده وشي.
دیرش کاله یا پنځه دیرش کاله مخکې په دې پروژې باندې کار شروع شوی و، ما په دې دیرشو پنځه دیرشو کلونو کې دغه زمينه نو مسایل سوي چې د ټاپي پروژه شروع شي. امنن نړیوال په دې قانې شو چې نن په افغانستان کې په امنیتي لحاظ باندې زمینه مساعده ده چې دغه اقتصادي پروژه باید شروع شي، او نن یې غره شروع وشو چې دا پروژه یوازې د طالبانو پروژه نه ده، بلکې په دې کې درې نور مملکتونه یا هم شامل دي، بلکې څلور مملکتونه.
چې لدی منځي وي خواته د عمران خان د ګوند پلویان بیا پاریدلی او حکومت یې د مشرانو په نیولو باندې ستړی شوی. تر اوسه د عمران خان د پلویان اعتراضونو کې داغه د ګوند مشر ګوهر خان، د خیبر پختونخوا اعلی وزیر امیر ګنڈاپور، شیرفزل مروت او نور ډیر مشران د دوی په ورستۍ ولسی غونډه کې د توند نیوکو لوجه نیول شوی او یا نه درکتي. بل خو په لکه مروت او بن ولسوالۍ کې پولیسو پراخ اعتراضونه او پرلتونه پیل کړي دي او وایي چې لسیمه نه پاکستانی فوجیان ووز، ځکه د دوی په باور دغه تل په پولیسو باندې بریدونه زیات شوي او داسې انګیرل کیږي چې پولیسو ته امنیتی پیخې د فوج لخوا په مصنوعي ډول زیات کړي شوي دي.
دي څوک څنګه دران دي څوک ول دران دي ټول مظلومه طبقه او متختان دي دا افسران یې پاره یې مخایي او کذغه ته جاي چې پولیس په اړه بدلاو وسلا لا بر خاص لا بل چې پوسللا لا بل چې پوسللا مې دې بیا موږ هو ګورې ټیک سره
نامعلوم نامعلوم نستا چې موږ ناره کو چې دا نامعلوم ده نامعلوم نستا ایم ای دا ایس ای دا ارمی دا هر څه دا ته هر څه دا ته هر څه
د غراز د منظور پښتین لخوا د 11 اکتوبر د پښتنو قومي جرګې رابللو کمپاینونه هم ګړندې شوې چې ازادي رادیو ته د رسیدلو معلوماتو په اساس پاکستاني د کامیابۍ د مخنیوي لپاره حتی افغانان د پی ټی ایم هر ډول کمپاین غونډه او قومي جرګه کې لګډون منع کړي او په ډیپورت کولو باندې غوښلي. تیرونی منظور پښتین ډیر باجوړ سواد کرک چرسدی او ګڼو سیمو له پښتنو سره د قومي لوی جرګې د بریالي کولو لپاره باسونه مذاکرات او ناشته کړې دي. پی ټی ایم د غراز اعلان کړی دی چې د پښتنو لوی قومي جرګه به په خیبر ایجنسی کې کیږي چې هلته به د ملمنو د خوراک څخه او سیدن لپاره پراخ انتظامات نیول شوي وي. د دې جرګې لپاره د ملمنو د وربلنې کمپاینونه دومره تاو د شوي چې تیرونی ورته له مرمن نغمینه نیولې د ګیلمن وزیر تر موره پورې ګڼو لوري د پښتنو د وربللو پیغامونه خبره کړي. او تیرونی د طالبانو د سرسختی ملاتړي او د دوی د حکومت مشاور ډاکټر فاروق اعظم تنقیدي څرګندونه هم په ټولنیزو رسنیو مهم باسونه راپارولي. هغه ویلي هر وار چې نړیوال ټولنې د دوی حکومت ته ځان نږدې کړي د نجونو د زده کړو په موضوع کې لدی خو لغه ته خړل دا او کدا حال روان وي راتلونکو شلو کالو کې هم د دوی د خوخي طالب حکومت نړیوال مشروعیت نشي ترلاسه کولای. فاروق اعظم د طالبانو د سرپرست حکومت په ختمولو او یو نوی اساسي قانون په اساس د طالب واکمنۍ د دوام غوښتنه کړې چې د دوی په وینا د امیر د ټاکلو ترڅنګ د خلکو حکومت مسولیتونه پکې باید روښانه شي. هغه د طالبانو په اخلاقي پالیسیو او امر بالمعروف هم نیوکه کړي او د محتسبینو په صلاحیتونو هم پوښتنی راپورته کړي. بل خو د طالبانو په یو شمېر پلویانو دغه څرګندونو درنه سر کړی او دا خبرې ستایلې دي، بلکې د طالب واکمنۍ د دوام لپاره یې غوره مشورې بللې. خو ډاکټر فاروق اعظم چې د جمهوریت له وخته د طالبانو د ملاتړ له امله ګڼ منتقدین هم لري، روسي او نیوکو یې ورته هماغه پخوانی مخالفان راپارولي او دای پوښتل چې د مشاورت په څوکۍ له طالبانو سره خوشاله دي کنه، بیرته لندن ته هغه ځای ته چې د طبیعت لري تګ غواړي کنه غواړي. خو د فاروق اعظم د څرګندونو برعکس بیا د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر تیرونی د دوی په حکومت د ټولنیزو رسنیو د فعالانو نیوکو سخت غوسه کړي او د دغو رسنیو ګڼ فعالان مرتدین او يهودان یاد کړي دي. فعالانو په ټوکو یو بل ته وریاده کړي ده چې زخه د طالب وزیران هم ټول ورځ د ځان په اړه د خلکو نظریات تعقیبوي او په دې پوهیږي چې خلک ترې خوشاله نه دي. او تیرونی هندستان کې له نیوزیلند سره د افغان لوبډلې ټیسټ لوبه د ناسم مدیریت او خراب موسم لامل تر سره نشو، خو د افغان کرکټ بورډ په مدیریت ټولنیزو رسنیو کې تود بحثونه هم جوړ کړل. سرچینې وایي افغان کرکټ بورډ نیوزیلند سره د ټیسټ لوبې لپاره د لکنو او دیرادون میدانونو نه یو غوښته، خو هند غو لوبغالو کې د ایالتي شلوریزو سیالیو بهانه کړي او د کانپور بنگلورو یا د ګریټر نوېډا لوبغالي ورته وړاندیز کړي دي. خو افغان لوري سره لدی چې خبرو نوېډا لوبغالي د میچ فکسینګ په خلامه 2018 کې هندي کرکټ بورډ منه اعلان کړي او خدمات ضعیف شوی، بیا یې هم ډیلی هوایي ډګر ته د نګدیوالي لامل دا ډګر انتخاب کړي. دا سیم ویل کیږي چې د نوېډا لوبغالي په تشنابونو کې د خوړو لوخي حتی وینځل شوی، د لوبغاړو ځای نامناسب ساتل شوی او هیڅ خدمات جوړ نه. بیا هم د کرکټ بورډ سرچینې وایي چې هند وعده ورکړی و خدمات به سم کړي، مګر د باران لامل 25 کارمندانو او 15 مزدورانو هم حتی پیچونه په بادپکې وچ نه کړی شول او نه هم لوبغاړي د میدانونو دننه خدماتو نه راضي و، بلکې ټول خبرداري ورکړه چې دی ګراوند ته بیا نه راځو. د دې رسوایل عمل د هند په قربتو پښتني زیاتې شي او پاکستانی رسنیو د تبلیغاتو لپاره استفاده ترې وکړه چې د هند او کابل د کرکټ اړیکې دستي سات زیانمنې کړې دي. خو افغانانو هم ویلي چې دا د کرکټ بورډ ناسم مدیریت او چې د افغانستان په ځای خپل ملمنې لوبډلې ته وڅکړه. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې په داسې حال کې چې افغانستان لا د مصنوعي ځیرکتیا ټکنالوژي د ریګولیشن او تنظیم له چارې خبر هم نه دی، بلخوا جاپان د مصنوعي ځیرکتیا له راتلونکي نړۍ سره د ځان عیارول او سیال کول لپاره له اوسنیو کمپیوټرونو زر چند قوي او چټک زیټا کلاس سوپر کمپیوټر جوړول باندې کار پیل کړ. دا به یو لوی ماشين وي چې د جاپان په هنې کلتور اولمپیک ساينس او ټکنالوژي وزارتونه جوړولو تک مارل شوی دی. $50 میلیون لګښت پر راځي. سرعت به په ساينسي اصطلاح زیټا فلاپس سکل پوری وي چې جاپان به د مصنوعي ځیرکتیا ټکنالوژي کې له اوسنۍ نړۍ ډیر مخته بوځي او تر 2030 کال پورې به بشپړ شي. دا مهال د نړۍ کمپیوټرونه د ایکس فلاپس سټیج ته رسیدلی، خو زیټا فلاپس زر چند چټک دی تر دې چې د دې کمپیوټر د ډیټا د پروسس سرعت به یو ثانیه کې 1/60 وي، یعنی د یو پسې چې 1.0 ولګول شي. اوس وایس په مصنوعي ځیرکتیا یا اي اي باندې پنګونه کوي او سر په خلاصوي او کنه شاته پات کیږي. که څه هم هر اداره غواړي د نوي او نوښتګرو کارمندانو دراوړلو لازم فرصت پیدا او زاړه کارمندان په عزت رخصت کړي، خو چین کې به یو کمپنۍ لدی عملتون د نیوکو سره مخ شوې ده چې د شاوخوا 200 با تجربه کارمندانو د رخصت ورولو لپاره هغوی باندې د دسیسې له مخې غیر قانوني کارونه کړی دي. چینایي رسنۍ وایي په ووهان کې د سی آی ټی آی سی ډیزاین انسټیټیوټ مشر قصدن زاړه کارمندان غولولي او غیر قانوني کارونه پرې کړي تر څو بهانه ورته جوړ کړي او له دندوی رخصت کړي. دا پیښه په چین کې تر ټولو ستره دفتری رسوایی بلل شوې چې لمخې د ادارې مشر د ټولو څنګه مشران کارمندان لومړی مجبور کړي تر څو غیر قانوني کار پرې وکړي او بیا یې برطرف کړي او دا کاری هم د دې لپاره کړی چې کمپنۍ زړو کارمندانو ته د استعفا په بدل کې د مالی امتیازات ورکولو بچ پاتې شي. او راځي په اخر کې د نن زمانی د برېټانوي لیلا او مجنون په تړاو هم خبر درکم چې مینې کامیاب شوی او له آتش په تکاله ګډ ژوند وروسته په یو ځای ساور کړه. نه هتیه کله نه آنی بیومونت او یو نوی کلن میړی فرانک د ژوند وروسته کلونه کې د حکومت د مشرانو د پالنې مرکز کې اوسیدل، خو مینې د اوسیدنې خار یارکشایر کې تر دې حده مشهور و چې خلک به لیدو ته وتل. فرانک که څه هم د ژوند وروسته او کې په ډیمنشیا ناروغي اخته و، خو د مېرمنې له مړینې څو ساعته وروسته هغې پسې سا ورکړه. بچیانې وایي پلار او مور یې د ژوند ټولو دفتري خیریه او سپورټي کارونو او فعالیتونو کې یو ځای و او داسې ښکاري چې دواړو پلان جوړ کړی تر څو په یو ځای به مړ کېږي. هم د دې مینناکې جوړې بچیان وایي د پلار او مور ترمنځ دومره مینه وه چې لږه شیبه به هم یو بل نه جدا کېدای نه شول، بلکې یو بل پسې به سم دواره ناروغه کېدل. په همدې سره د نن ومه ورځ عمران غاړم هر اونۍ د ازادۍ له پاڼو څپو له خپل سید شینواري سره د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره خپله ځانګړې ومه ورځ مه هېروئ.